مشال ریډیو د نن د ګل ورځ او د 2015 میلادي کال د اپریل د میاشتې 28 نیټه ده. په پښتونخوا کې د سهار 9 بجې شوې دي. زه شاهین بونیرېما او تاسو ته د مشال ریډیو په دغه سهارنۍ خپرونه کې هرکلی ویم. د دې امید سره چې روغ جوړ او خوشاله به په خپرونه کې د پاکستان افغانستان سیمې او نړۍ نه راپورونه او تبصرې لرو. کلتوري خپرونې او سندرې برته هم وړاندې کوو. خو ډومبی ورزو مجید بابر ته چې د دې وخت خبرونه
ستړي مشي سحر مو په خیر او لمبې د مشال د خبرونو سرټکی. په خیبر پښتونخوا کې 13 ورځې طوفاني بارانونو یو کم دیرش کسان وجلي او د یو نیم مسلونه زیاتې جوړ کړې دي. افغان ولسمشر اشرف غنی به په دورنۍ سفر نن هند ته ځي. په نیپال کې د تیر خالي دورې د راغلي دلدلې له امله د وجل شو کسانو شمیره 2500 اوړېدلې ده. چارواکی وایي چې 13 ورځ د خیبر پښتونخوا په پیښور 409 نوخار کې د سیلای او طوفاني بارانونو له امله یو کم دیرش کسان وجل شوي او یو نیم مسلونه زیات ژوبل شوي دي. تیره شپه د مشال لیډیو سره په خبرو کې د پیښور ډي سي او ریاض محسود اخواو شاسیمو کې د مرګ ژوبلې په اړه وویل.
ډېر غټ نقصان شوی دی، ډېر لوی آفت و. تر اوسه پورې 25 کسان مړي او تقریبا 170 نواخلا تر 200 پورې دا موږ سره انجرډ کسانو لیست دی. موږ په ټولو اسپتالونو کې ایمرجنسی ډیکلیئر کړه. رورل ایریاز کې نقصان ډېر شوی دی، چیرته کچا آبادی وا. صحیح اسسمنٹ کولو ته پر موږ ټیمونه ریوینیو ټیمونه په علاقو کې موجود دي، هغه اسسمنٹ کوي.
بلخوا د لیډنګ هسپتال لخوا مشال ریډیو ته په یو واستول شوې خبر پاڼه کې ویل شوي چې په وجل شو کې 19 ښځې هم شامل دي او زیاتوي چې د وجل شو شمیره زیاتېدای شي. په پیښور کې د موسمیاتو د محکمې چارواکو مشال ریډیو ته ویل دي چې په پیښور کې د طوفاني بارانونو او سیلای لړۍ به نن ختم شي او زیاتوي چې نن به د څه وخت لپاره د خیبر پښتونخوا په قبایلي او غریزو سیمو کې دا لړۍ جاری وي. تیره شپه مشال ریډیو سره په خبرو کې د موسمیاتو د محکمې یو چارواکي مشتاق شاه زیاته کړه.
دا موجوده سیستم چې دی نه دا به اوس پیښور نه بره قسم را لګې دي. سوات شو، اپر لور دیر شو، چترال شو، مومند ایجنسی شو، باجوړ ایجنسی شو او ورسره خیبر ایجنسی او رمزی. دې علاقو کې مسجد نه ډېر تیز بارانونو توقع شته دی. هغې کې بیا خوړنو کې ورسره وړې وړې نالې دي، هغې کې ډېر اوبه راتلی شي او هغه سره چپاک کې کوم کور نه وي، هغې سره نقصانونه کولی شي.
تیر ورځ دغو طوفاني بارانونو د پیښور ښار په شمول په خواوشا کلیوالو سیمو کې په لسګونو کسان وژلي او په سلګونو یې ژوبل کړي. افغان ولسمشر اشرف غنی نن د یو دوروردنی سفر په مخه نوی ډیلی ته ځي. د افغانستان د دولت د ریاست ویاند اجمل عبید عابدی تیر ورځ له مشال ریډیو سره په خبرو کې د ولسمشر د سفر په اړه وویل.
په دغه سفر کې ټول هغه مسائل چې دواړه هیوادونو ته مهم او اساسي دي په هغه باندې خبرې اترې کېږي او همدارنګه ډېر زیات تمرکز په اقتصادي، تجارتي، ترانزیت او زراعتي مسایلو باندې.
په کابل کې د هند سفیر ویلي چې ښاغلی غنی به نن او سبا له هندي چارواکو سره د سیاسي او امنیتي مسایلو په اړه خبرې وکړي. د افغان ولسمشر په توګه واک ته رسیدو وروسته دا هند ته د ښاغلی غنی لومړی سفر دی. افغان حکومت وسلوالو مخالفینو ته خبرداري ورکړې چې د هیواد وسلوال ځواکونه د هر ډول ګواښ ته مقابلې توان لري. د افغان حکومت رسمي خبري ویبپاڼې د دې بیان په خبرولو سره ویلي چې افغان ځواکونه د خلکو او د هیواد د ارزښتونو دفاع ته چمتو دي. په بیان کې خلکو ته ډاډ ورکړل شوی چې افغان امنیتي ځواکونه به د دوی د امنیت ساتنه وکړي. بیان له دینی عالمانو، مدني ټولنو او عام افغانانو غوښتي دي چې د افغان ځواکونو تر څنګ ودرېږي او د ملي وحدت ساتنه وکړي. د افغان حکومت لخوا دا بیان په داسې حال کې خبرېږي چې څو ورځې مخکې وسلوالو طالب بانو د خپلو د سپرلی د عملیاتو د پیل خبر ورکړی وو. دا خبرونه تاسو د مشال ریډیو ناوړی. په نیپال کې د تیر خالي دورې د دلدلې چې 2500 زیات کسان یې وژلي، یو ورځ پس نو ټکانونو بیا نارامي خوره کړی. د دې دلدلې مرکز چې شدت یې د امریکا د جیولوجیکي سروې په اداره کې د ریختر په پیمانه 6.5 درجې ثبت شوی. د چین سرحد ته نږدې په سرخار کټمنډو کې تر ځمکې لاندې 10 کیلومتره ژور وو او د 500 کیلومترو په سخت په ساحه کې پرتی سیمې ځپلې دي. په عین حال کې نیپالي چارواکي پخلی کوي چې د تیر خالي دورې د 2.8 درجې د راغلي زلزلې له امله 2403 کسان ووژل شو، خو زیاتوي چې په دې کې هغه 13 کسان شامل نه دي چې د نیپال د غره ختونکو د اتحادیې په وینا په ماونټ ایورسټ غر کې د برفانی تودو له امله وژل شوي. په هند کې د دغې زلزلې له امله 16 کسان وژل شوي او د ګاونډي هیوادونو چین او بنګلادیش څخه هم د مرګ ژوبلې راپورونه دي. امنیتی چارواکي او د روغتونونو سرچینې وایي چې پرون په عراق کې بمی چاودنو لږ تر لږه 22 کسان ووژل او ګڼ شمېر نور یې ټپیان کړل. په دغو کې یوه خونړۍ چاودنه په غربي صوبه انبار کې هغه مهال وشوه چې یو ځان وژونکي په چاودېدونکو موادو بار موټر د پوست د یوې پوستې مخې ته والوده وه او لږ تر لږه 2 سرتیري ووژل. د بغداد په مرکزي برخه خیلاني څلور لاره کې په یوه بله ځان وژونکي موټر بم حمله کې 6 کسان ووژل شول او 12 نور ټپیان شول. همداراز د بغداد په شیمیشته امیل سیمه کې یوې بلې چاودنې 6 کسان ووژل او په محمودیه کې چې د بغداد نه په 10 کیلومتره کې پرته سیمه ده یوې موټر بم چاودنې 3 کسان ووژل او 8 ټپیان کړل. عراقي ځواکونه په عین حال کې هڅه کوي چې غربي صوبه انبار او د عراق د شمال نورې سیمې د اسلامي دولت د لیلې وسلوالو څخه پاکې کړي. د عراق پوسټ پر موبایل په بغدادي نومې سیمه کې د اسلامي دولت د لیلې حمله په شاتم بولي او 14 وسلوالې وژلې دي. او وروسته خبر ده چې د قازاقستان د انتخاباتو نتایج ښایي چې ولسمشر نور سلطان نظربایوف په سلو کې د 90.5% ووټونو په اغېستو سره په 5م وار د ولسمشر په توګه په واک کې پاتې کیږي. په داسې حال کې چې په قازاقستان کې حکومت اپوزیشن ځپلې او رسنۍ کلکې کابو کړي، تمه ده چې 24 کلن نظربایوف په 15م دورې لپاره ولسمشر وي. نوموړي له 15 کلونو را په دې خوا د قازاقستان ولسمشر دی. د مشال خبرونو پای.
سلام پختونخوا،
سلام پختونخوا کې تاسو ته هر کلی وي. اوریدونکو تاسو زموږ خبرونې د ریډیو سره سره د مشال ریډیو .com د لارې هم اوریدئ شئ. په پیښور او ګیرچاپیر سیمو کې طوفانی باران او سیلې لږ تر لږه 15 کسان وژلي او نور ګڼ شمېر یې ژوبل کړي دي. یو چارواکی وایي
ډېر لوی آفت و، تر اوسه پورې 25 کسان مړي او تقریبا 170 نواخلا تر 200 پورې دا موږ سره انجرډ کسانو لیست دی.
چارواکي وایي چې بارانونو ډېر زیان د پیښور او چرسدې په کلیوالو سیمو کې رسولی دی. یو ځایي اوسیدونکي افغان ولسمشر په دو ورځني سفر نوې ډیلی ته ځي. د ولسمشر بیان د دې سفر په اړه وایي
ډیر زیات تمرکز په اقتصادي، تجارتي، ترانزیت او زراعتي مسایلو باندې.
او په نیپال کې د زلزلې له کبله د وژل شوو کسانو شمېره 2500 ته رسېدلې ده. د سیمې نړۍ نه نور راپورونه تبصرې هم لرو تر پای د مشال ریډیو. اوریدونکو لکه څنګه چې مو اورېد، پیښور او ګیرچاپیرا ولسوالو کې د طوفاني باران او سیلې له کبله لږ تر لږه 15 کسان وژل شوي دي او تر 200 پورې کسان ټپیان شوي دي. دغه شان دي یو شمېر ودانۍ هم راغوځر کړي دي. په دغه اړه باندې تازه معلومات اخلو د خپل همکار خالد خان نه چې دا وخت را سره د ټلیفون په کرښه دی. خالد خان، تاسو ستړي مو شوئ؟ خالد خان، چارواکي وایي چې لږ تر لږه 15 کسان وژل شوي دي او دغه شانته د 150 تر 200 پورې ټپیان دي. ودانۍ هم راغورځېدلې دي. څه انتظامات دي د حکومت لخوا؟ هسپتالونو کې څه صورت حال دی؟ او آیا د طوفان او باران دغه لړۍ اوس هم دوام لري او کنه؟
بالکل شاهین منیر صاحب، څنګه چې تاسو بیگا چې کوم باران او طوفان او هغې په وجه د لریډنګ هسپتال پېښور او چارواکي وینا تر مخه یو کم دیر مړي دغه راوړل شوي دي. کومه خبره چې تاسو کا چې د باران لړۍ نو هغه په پېښور په چارسدا په نوخا کې دا سات هم باران دي. اگر چې هغه شدت یې نشته لکه بیګا چې کوم زول او سیلې او طوفان و هغه سیلې نشته، تیز باران دی لکه د غلغلو باران چې ورته وایي په شیبو باران دی، او د هغې په وجه په پېښور روډونو باندې اوبه په کوڅو کې اوبه ولاړې دي. بیا زیات تر د سوري پل سره چې هغه د خیبر پښتونخوا اسمبلیم ده، ریډیو پاکستان ودانی هم دغلته کې ده، نو دغلته کې عموما اوبه جمع کېږي او دا سات خو هغه فلای اوور جوړ شوی دی، نو د هغې په وجه کمې اوبه چې ولاړې دي نو په پېښور کې دغه په روډونو په سړکونو اوبه ولاړې دي. او بله خبره دا ده چې کوم د بېګاني طوفان په وجه کوم ودانۍ ړنګ شوې وي، کومې اونې راپروتې وي، یا د بجلی ستنې او یا د موبایل فونونو کوم دا تاور چې راپروتې وي هغې باندې اوس هم کار روان دي. په ډېرو ځایونو کې د خیبر پښتونخوا په ډېرو ځایونو کې لکه په پېښور، نوخار او چارسده کې د بجلی نظام بالکل خراب شوی دی، د بجلی ستنې راپروتې دي. او دغه شان د په جرنیلي روډ چې جیټ روډ ورته وایي د پېښور او د نوخار په منځ کې لوی لوی اونې راپروتې دي، د هغې په وجه هم لکه د ټرافیک نظام خراب شوی دی. کومه خبره چې تاسو وکړه نو د خیبر پښتونخوا حکومت لاړخه، بیا خاص کر د ریسکی 112 لاړخه، هغې بار بار دغه پیغامونه ورکوي په موبایل فونونو باندې هم ورکوي چې کوم ځای هم دغسې چا تکلیف وي په مسله کې هغې د ریسکی 112 ته لکه یو یو دوه دوه دغه نمبر دی هغې ته ملاوي، هغې بالته ځان رسوي. او د هسپتال کې ایمرجنسي نافذه شوې ده، د پېښور په درې واړو هسپتال کې ایمرجنسي ده، او دغه یاره څرګندېږي چې لکه خوشا چې کوم ده بېګا سیلې او طوفان راغلی دی، نو د هغې په وجه ډېر زیات نقصان به رسېدلی. بله خبره به دا وکړم چې په خیبر پښتونخوا کې په زیات تر سیمو کې د غنمو فصل بالکل تیار شوی.
ډېره مننه کوم خالد خان، تاسو ټلیفون لږ ښکته شوه، ډېر خوشحاله اوس.
د مشال رادیو د دوشنبه یا ګل د ورځې 19 پروګرامونه
ستونزې او سرکار
په پاوکم 11 بجو،
د مشال مرکا
په 1:30 بجا،
د تاریخ پاڼا
په پاوکم 3 بجو،
د رڼا پلور
په پاوکم 4 بجو،
روغتیا او درملنه
په 8 منټه د پاسا 4 بجو.
پېښور کې زول او طوفان په دغه موضوع کې پاتې کیږي. پېښور او ګیر چاپېر سیمو کې تیر شپه د سخت زول او باران له کبله د کورونو چتونه راپریوتې دي چې په نتیجه کې لږ تر لږه 25 کسان مړه شوي دي چې ډېرې ښځې او ماشومان دي. د طوفاني باران له کبله تر 200 ډېر کسان ټپیان شوي هم دي. چارواکي وایي چې د پېښور په غټو هسپتالونو کې بیړنۍ حالت اعلان شوی دی او په سیمه کې د ژغورنې عملیات دوام لري. چارواکي ویره څرګندوي چې کېدی شي د مړو او جوبلو شمیره ډېره شي. تفصیل له پېښوره د غلام غوث په راپور کې.
تیر ماخام په پېښور، چارسده او نوخار کې د توپانی سیلۍ او باران له وجې ګڼ شمېر خلکو ته مرګ ژوبله اغوښتلې ده. او د پېښور ډپټي کمشنر ریاض محسود بیګا د شپې مشال ریډیو ته وویل چې لږ تر لږه 15 کسان مړه شوي دي او تر 200 پورې ژوبل شوي دي.
ډېر غټ نقصان شوی دی، ډېر لوی آفت و. تر اوسه پورې 25 کسان مړي او تقریبا 170 نواخله تر 200 پورې دا موږ سره انجرډ کسانو لیست دی. موږ په ټول هسپتالونو کې ایمرجنسی ډیکلیئر کړه. رورل ایریاز کې نقصان ډېر شوی دی، چیرته کچا آبادی وه. صحیح اسسمنٹ کولو لپاره موږ ټیمونه، ریوینیو ټیمونه په علاقو کې موجود دي، هغه اسسمنٹ کوي.
په دغه توپانی سیلۍ او باران کې جوبل شوي زیاتره کسان د پېښور لریډینګ روغتون ته رسول شوي دي. او په یاد روغتون کې د دغې توپانی سیلۍ او باران په اخله ځینې کسانو مشال ریډیو ته وویل.
امیت خان پابو بس بارو اوا وا دیواله به را پریوت ملایمه ولا کیداله لاس غوته مو بس دا اوا ډیر زور وکنات اوا دیول دیول نه زور سره ختم کو.
ما پکیر رحمان نن دا مو تر رې پوهشه بس رومړ پیدل پیدل باندې مروړ بارون ډیر زیات وو. بس ما خونه زنه سره شروع شولا
هم دې متره لکیو چې کم طوفان لګه دې زیاته مسله جوړ کړو
لومبی دا میدان سو وخت مونږ لوي چې پرانا ورته باندې شپښو لګنا
13 شپه زنی خلکو په صوبایي حکومت نیوکی کولې چې په هسپتالونو کې دا غو د ټپی شوی کسانو لپاره سم انتظامات نه دي برابر کړی.
طارق جمال نوم دې زنه اشرف یا کالونی ما زما یو سسٹر او یو کزن دا دواړه نن په دغه کې چت پینا غورځیدلې د کیچن نن چې ما نه انا دوه غنټې زما مریض مونږه یې سپټالونه خشي دوه غنټې خو هغه الته صرف ایکس رے باندې تیرې کی جونیئر الکان ولاړ دي ډاکټران نشته چې تاسو کې وي ډاکټران نشته مونږ وی اسپیټال خشه وی دو میډیسن ملاویږي دا اسی گپ شپ دی برای نام
خو په لیډرینګ روختون کې د سیادت صوبایي وزیر شارام خان ترکی د دې نیوکو په جواب کې مشال ریډیو ته وویل
ډیر افسوسناک واقعیا ده جی او جانی مالی دواړه نقصان شوی دی او افاتو
ټول جی اتوار وز وا هر یو پیشنټ باندې ز پخپل په ډیر وګرځیدم او ټول ویچ مونږ سټیسفای یو اوس پینک کریئیټ شي مریضان راشی یو مریض سرا پینځه کور والی اور ڈاکٹر بیا پیشنٹ ترسی دو کی موت تکلیف ادو سٹاف شتے دوایان شتے ہر یو شی ٹک ٹاک پہ یو مریض پورے کمپلین نہ ریکڑ الحمدللہ
د لیڈی ریڈنگ روختون نا مشال ریڈیو تا د رالی گلی شوی روستای خبر پانی تر مخه د توپانی سیلی او بارانونو لوجی د مړو شمیره یو کم دیر شو تا رسیدلی ده چې پکې 19 خزی شامل دي او چارواکی وای د مړو او جوبل کسانو شمیره کې د زیاتیدو امکان دی ولام غوس مشال ریډیو پیښور
هم په دغه موضوع کې پاتې کیږي اوریدونکو د ریسکیو 1122 یا یو یو دو دو چارواکی وایي د پیښور په کلیوالو سیمو کې د طوفان او سیلې له کبله خلکو ته ډېر زیان رسېدلی دی د موسمیاتو د محکمې چارواکي وایي نن د پښتونخوا دیر سوات او باجوړ قبایلي سیمو کې د تیزو بارانونو او سیلې امکان دی نور حال له پیښور د شبیر احمد جان په راپور کې
دا خیبر پختونخوا د سرکاري امدادي ادارې ریسکیو 1122 ترجمان بلال فیضی مشال لیډو ته د مړو او د جوبلو شمیرې په حق لوویل
خزانه شو لغم شو دنه علاقے اوس دلزاد روڈ باندې بدو سمر باغ صادق آباد مسلم آباد دغه صفه غلام دا ټول شراتول کو ندی کې تقریبا 30 پلس شدی نو هغه فوجیان دي او یو نیم سلو نه زیات شدی زخمن شوی دي
بلخو د پی ډی ایم ای په خیبر پښتونخوا کې د قدرتي افتونو سره د مبارزې ادارې یو مشر خالد خان هم مشال لیړو ته ویل چې دوی لا تر دې دمه د مړو جوبل شوی او دا رنګ د مالی زیان حتمی شمیره نشي ورکولې او چې هم دوی ته ختمی فهرست راشی دوی به مطبوعاتو سره دغه شریک کړي پیښور کې د خیبر پښتونخوا د موسمیت د محکمې مشر مشتاق شان هم چکل او پختل د بیګانی موسم او طوفان بقله دوی ویل
باران او دے لگی سلائی توقع حکولا خدا دمر دیر دا انکسپیکٹڈ ہونی
دا چی موجودہ طوفانی نظام با ترکما او دا خیبر پختونخوا نور کم زاینو کی وی نمشتاق شاول چنن با دا لړې ختم شي او روان دي هم د اپریل میاش کې با بارانو سلی او غلې کیږي خو له دومره با سخت نوی لکه دا بیګا چو
دا موجوده سیستم چې به دا با اوس په خاور نبر ته څومره لکې دي سوات شو اپر لور دیر شو چترال شو مومن ایجنسی شو باجوړ ایجنسی شو او ورسره خیبر ایجنسی اور ابځای دی لکو کې د اوس نه درې سلور غنټو پورې مسجد نه ډېر تیز بارانو نو توقع شته دي هغه کې بیا خورنه کې اور سره وړې وړې نالې دي هغه کې ډېر
د پامول دا سرکاري امدادي ادارې ریسکیو 1122 ترجمان او په خیبر پښتونخوا کې د قدرتي افتونو سره د مبارزې صوبایي ادارې مشر خالد خان مشال لیډو ته وویل چې کم کمزه کې څه قسمه مالی او ځاني ځان شوي دي هلته کې د حکومت لخوا پوره پوره امدادي کاروانې روانې دي شبیر احمد جان مشال لیډو پیښور
دا مشال ریډیو ده
چارواکی وایي چې سویلی وزیرستان کې د یو ځمکني بمی برید په نتیجه کې دوه امنیتي سرتیری جوبل شوي دي د برید نه وروسته سیمه کې د لټون عملیات پیل شوي دي او امنیتي سرتیرو یو شمېر مشکوک کسان هم نیولي دي د محسود طالبانو ویان د برید پړه منلې ده تفصیل د سیمې څخه د سیلاب محسود په راپور کې
په ډېره اسماعیل خان کښې د خفیه ادارې یو چارواکي د نوم نه جوتولو په لحاظ مشال ریډیو ته ویلي دي چې د سولي وزیرستان تحصیل سره روغه په سیمه چک سروې کښې د امنیتي فورسز دوه سرتیري هغه وخت سخت پر ارژلی شول چې کله دوی ته په مځکه کښې خوندي بم ور وچاودېده دا ذرایع ویي چې پر ارژلی دواړه سرتیري مرهم پټۍ او د درملنې دپاره د ډېره اسماعیل خان پوځي هسپتال ته را رسولی شو شوی دی چرتای چه دروختیا علت شر ندائی دی ربطه پا وقت دا غیزرائی دا هر آوش وال چه دی بامی چودن نا دورسته دی امنیتی فورس سرتیریو پا سیمکش دی لطون عملیات لگیا کل او زن مشکو کسونی ها وانی وال چه دی کمونا پشتن گوی جن کیجی دی دا غیز چودن زیمواری دی مسود طالبان و ویون دازم تاریک مسود کبولا کرده دا اور سرائی دا دواها کرده دا چه دی بامی چودن نا دورسته دی دوی ملگری آغا پینزه سرتیریو بند دزونا وکرل چه کم دی نجده پوشکنا پا بامی چودن کشه پر ارجالیو سرتیریو دی امداد دی پا را روان و چه پا کم شه سلور سرتیری ولا گدل پا آغا زایمده شوال سلاب مسود مشال ریجو دیر اسماعیل خان
دی مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړي مرکه
زه د دې پښتنو د
عمر بیا غینه پس په ډیسټریکټ کې
منګل تک دی چې کوم دی
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دو شنبه په ورځ
د افغانستان ولسمشر اشرف غنی نن نوی ډیلی ته ځي. د افغانستان جمهوری ریاست وایي چې ولسمشر غنی به د دې سفر په ترڅ کې د افغانستان او هند ترمنځ د اړیکو پر بیلابیلو مسایلو خبرې وکړي. د ولسمشر په توګه واک ته له رسیدو وروسته د هند ته د ښاغلي غنی لومړی سفر دی. احمد تکل نور حال راکوي.
اقتصاد، کرنه، سوداګري او ترانزیت هغه مسایل دي چې ښاغلی غنی به له هندي چارواکو سره په خبرو کې تمرکز پرې وکړي. د ولسمشر ویاند اجمل عبید عابدي له آزادۍ راډیو سره په خبرو کې د ولسمشر د سفر پر جزئیاتو رڼا واچوله.
په دغه سفر کې ټول هغه مسایل چې دواړه هیوادونو ته مهم او اساسي دي په هغه باندې خبرې اترې کېږي او همدارنګه ډېر زیات تمرکز په اقتصادي، تجارتي، ترانزیت او زراعتي مسایلو باندې.
د پاکستان سیال هیواد هند ته د ولسمشر اشرف غنی سفر ته د خاص اهمیت په سترګه کتل کیږي. افغان چارواکي په دې باور دي چې هند په افغانستان کې د پانګونو د هڅونې لپاره لازم قوت لري او ځکه حکومت غواړي چې د دې سفر په ترڅ کې د هند پاملرنه د افغانستان بیا رغونې ته جلب کړي. د ولسمشر ویاند وایي هند د افغانستان د بهرني سیاست د پنځو حلقو په څلورو کې ځانګړی ځای لري.
اول حلقه زموږ د ګاونډیانو حلقه دی، هندوستان نه نیولې تر آذربایجانه پورې موږ په دغه حلقه کې شامل دي. هندوستان یو له هغه هیوادو څخه دی چې ډېر شمېر مسلمانان پکې اوسېږي. هندوستان نه یوازې چې یو آسیایي هیواد دی، په آسیا کې ډېر مهم رول او نقش لوبولی شي، خصوصا د اقتصادي پراختیا په برخه کې. او بل حلقه چې هندوستان په هغه کې شامل دی د تمویل کوونکو او د سرمایه گذارانو حلقه دی.
په کابل کې د هند سفیر ویلي چې ښاغلی غنی به نن او سبا له هندي چارواکو سره د سیاسي او امنیتي مسایلو په اړه خبرې وکړي. د راپورونو له مخې د افغانستان حکومت له هند څخه هغه غوښتنه بیرته اخیستې چې د حامد کرزي د ولسمشرۍ پر مهال یې کړې وه. ښاغلي کرزي له نوې ډیلي څخه غوښتي وو چې له افغانستان سره د درنو وسلو مرسته وکړي. هند یو له څو په ګوتو شمار هیوادونو څخه دی چې په تیرو دیارلسو کلونو کې د افغانستان له بیارغونې سره تر ټولو زیاته مرسته کړې. ښاغلي غنی د افغان ولسمشر په توګه له انتخابېدو وروسته پاکستان ته هم سفر وکړ. په کابل کې د هند سفیر آزادۍ راډیو ته وویل چې نوې ډیلی د پاکستان په اړه د کابل له دریځ څخه اندېښنه نه لري.
خود پښتنو په سیمو کې سکولونه ولې پنهخه کیږي؟
د دې روستو خو دې زمه نه اسلام دې نه زمونږ د پښتنو څخه کلتور دې.
تر اوسه څومره سکولونه ړنګ شوي دي؟
په پاتا کې 1550 سکولونه جری تباہ کړی شوی.
آیا د بریدنه باد رڼا لار 19
د خور وخت کې چې ما کې راغی نه خو نه دی کوه.
دا ټول د مشال ریډیو په خبرونه د رڼا په لور کې لا شاهین بنيري سره.
د خبر پښتونخوا نه د خبر پښتونخوا د بلابل سیمونه راغلي کنټریکټ ملازمینو اسلام آباد کې د تحریک انصاف د مشر عمران خان د کور مخته د خبر پښتونخوا د حکومت د زنو پالیسیو پر ضد احتجاج پیل کړی دی. دوی د صوبایي حکومت نه غوښتنه کوي چې پاخه ملازمتونه دې ورته ورکړل شي. له اسلام آباد ریاض موسی خیل نور معلومات راکوي. دا آوازونه د خیبر پختونخوا د مختلفو سیمو نه راغلي هغه سرکاري نوکرانو دي څوک چې د تیرو سو کالو راسې مختلفو محکمو کې په کنټریکټ کار کوي. د دې خلکو وینا ده چې د تیرو دوه اونونه بنګالا اسلام آباد کې ناست دي، خو د خیبر پختونخوا صوبایي حکومت او د تحریک انصاف مرکزي مشروالي مسلو ته توجه نه ورکوي. د بنو نه راغلي امام غزالي وایي چې دوی دلته د خپلو حقونو غوښتو لپاره راغلي دي.
سره یې منلې هم دی، اډورټایزمنټ چې کوم د این ټی ایس هغه یې هم کینسل کړی دی. هغې نه پس د دوی د حکومت مونږ له درې ځله ایکسټینشن را کړی دی. په دې څلورم ځل کې کومه تادی راغله چې دوی مونږ نه ټیسټ اخلي. نور ټول ډیمانډ مونږ سره دوی منلې دي، صرف د یو ټیسټ خبره ده چې دا به مونږ اخلو. نو ټیسټ مونږ نه ورکوو ځکه چې یو کس پنځه کاله په خپل سیټ باندې ډیوټي وکړي، هغه نه وروستو ته بیا ټیسټ اخلي او څلور ځله ایکسټینشن هم تا د حکومت ورکړي. نو دا د کم ځای انصاف دی.
همداراز د ثوابې ګډون سیمینار اغلی یوی زنانه استاز رانا سید وینا وا د خیبر پختونخوا وزیر اعلی پرویز خټک وسره زیاتې کوي او د خپل سیمی خلکو ته نوکرې ورکولو د پاره د دوی نوکرې خرابوي. دا وایي
سیم چې دی هغه وي دا زما عزت دی، پته نشته هغه زموږ نه انتقام اخلي او هغه وای چې زما ان ټی ایس لازمي علم خو مونږ دا وایو چې زموږ ډیگری جالي کاغذ ویریفاید نه اده چې سینا یو پیر نه دوه پیر نه یو لس پیر هغه مونږ ویریفاید کړم وای چې بنوال لرکو ولی بنوال د دې علاقې خلک نه دی.
دغه رنگ د یوې بلې زنانه وینا وا که حکومت اوس د دوی نه ان ټی ایس ټیسټ اخلي نو درې ځله یې ورته ولې ایکسټینشن ورکړی دی.
مونږ ته سی ایم وویل چې دا سردما د عزت دی او هغه پرون په ګاډي باندې څلور زنانه وخلی دي. یو هاسپیټل کې را د دوه خپې ماتې شوي دي، په یو هارټ اټیک شوي دي هغې ته، او هغه چې دی نو همدک خبر کړي چې دا زما تاسو عزت دی خو مونږ کوالیفاید نو مونږ لیګل نو نو دې درې پیرې مونږ ایکسټینشن ولې دی راکړو.
مشال ریډیو د دغه مظاهرچیانو د مسلو او صوبایي حکومت دریز اوریدو د پاره د تحریک انصاف صوبایي او مرکزی چارواکو سره د رابطې کوشش وکړو، خو په ذکر شوی معاملې چا خبرې ونه کړې. ریاض موسی خیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
تبصری، شنن، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزه خبرونه
سمون په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
د خیبر پختونخوا د روغتیا د څانګې چارواکي وایي صوبه کې د غیر رجسټرډ او جعلي کلینیکونو لیبارټرو پر ضد عملیات پیل کړي دي او که ډاکټران او د لیبارټرو مالکان تر نن خپل کلینیکونه رجسټر نه کړي نو پر ضد به قانوني کاروایي کیږي. په دې اړه له پیښوره شبیر احمد جان د نور تفصیل سره.
د خیبر پختونخوا د صحت محکمې په عبارتو کې د اشتهاراتو او نورو بېلابېلو طریقو باندې په صوبه کې موجود ټول کلینیک کوونکو ډاکټرانو لیبارټرو چلونکو ته هدایت کړی دي چې د کومو ډاکټرانو کلینیکونو یا لیبارټرو رجسټریشن نه دی شوی هغه دې ځان زر تر زره د روانې میاشتې تر اوویشتمې نېټې پورې حکومت سره رجسټر کړي. ګنې د روانې میاشتې د اتویشتمې نېټې نه به د ټولو په ضد سخته قانوني کاروایي کولی شي چې پکې گرفتاري او جرمانې هم دي. بلخوا د خیبر پختونخوا د ډاکټرانو صوبایي تنظیم یو مشر ډاکټر اشفاق د صوبایي حکومت دغه ګام ستایي او وایي
کوم اوریجنل ډاکټران دي هغه که مونږ 50% وایو نو پیکس ورسره په 50% اچولی شو ځکه چې زه نه زمونږ د هیلت ټیکنیشن هغې ټیکنیشن کړی وم خو هغه د ډاکټر پروف کې ماشې ته خپل ځان ښیي یا چا ایم بی بی ایس کړی وي ځان سره ایکسټرا ډیګریانې فضول نه کړي نو عام یو پیک لري. دا ایون مونږ نام پېژنو چې ویټنری ډاکټران دي یا ویټنری ټیکنیشن دي هغه هیلت سره لوبې کوي او هیومن ټریټمنټ کوي.
هم په دې لړ کې څو ورځې وړاندې د خیبر پختونخوا د صحت محکمې سیکرټري مشتاق جدون مشال لیډو ته ویلو چې په بېلابېلو رسالو اخبارونو او هسپتالونو کې د دغه اشتهاراتو بیا بیا ورکولو مقصد هم دغه دی چې کوم غیر قانوني یا جعلي ډاکټران او لیبارټري دي د هغوی مخنیوي وشي او کوم چې حکومت سره رجسټرډ نه وي هغوی دي رجسټریشن وشي.
تاسو پته ده اوس نوی هیلتھ کیئر کمیشن جوړ شو او د اشتهار مقصد هم دا دی چې قوم هم خبر شي، عوام هم خبر وي چې داسې کلینیک وي او د کلینیک والو ته هم دغه چې خپل رجسټریشن وکړي.
د پامل ده چې د خیبر پختونخوا د صحت محکمې سیکرټري دا هم ویل چې هیلتھ کیئر کمیشن یا هیلتھ ریګولیټری اتارټي تر اوسه باندې په صوبه کې پسونو جعلي او غیر رجسټر کلینیکونه او لیبارټری بندې کړي دي او د دوی مالکان یې په لکونو روپو جرمانه کړي هم دي. دوی زیاته کړه چې سبا نه نیټې 13 د ورستو به په ټولو صوبه کې د دغې خلکو په ضد سخته کاروایي کولی شي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
مشال تا غوګونی سي او له روانو چارو ځان خبر کړي.
دا خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو اوریدونکو په پښتونخوا کې د سحر نهه نیمې بجې شوې دي. د مجید بابر نه دې وخت مهم خبرونه وو.
چارواکي وایي چې تېره ورځ د خیبر پختونخوا په پېښور 409 ښار کې د سیلۍ او طوفاني بارانونو له امله یو کم 10 کسان وژل شوي او یو نیم سلنه زیات ژوبل شوي دي. بلخوا د لیډرینګ هسپتال لخوا مشال ریډیو ته په یو استول شوي خبر پاڼه کې ویل شوي چې په وژل شوو کې 19 ښځې هم شاملې دي او زیاتوي چې د وژل شوو شمېره زیاتېدای شي. په پېښور کې د موسمیاتو د محکمې چارواکو مشال ریډیو ته ویلي دي چې په پېښور کې د طوفاني بارانونو او سیلۍ لړۍ به نن ختم شي او زیاتوي چې نن به د څه وخت لپاره د خیبر پختونخوا په قبایلي او غرییز سیمو کې دا لړۍ دوام ولري. تېر ورځ دغو طوفاني بارانونو د پېښور ښار په شمول په خوښه کلیوالو سیمو کې په لسګونو کسان وژلي او په سلګونو یې ژوبل کړي وو. افغان ولسمشر اشرف غنی نن د یو دوه ورځني سفر په مخه نوې ډیلی ته ځي. د افغانستان د دولت د ریاست ویاند اجمل عبید عابدي تېره ورځ د مشال ریډیو سره په خبرو کې د ولسمشر د سفر په اړه وویل چې دغلته کې به ښاغلی غنی چارواکو سره د امنیتي، اقتصادي او د کرنې په مسایلو خبرې کوي. افغان حکومت وسوالو مخالفینو ته خبرداری ورکړی چې د هیواد وسوال ځواکونه د هر ډول ګواښ ته مقابلې توان لري. د افغان حکومت لخوا دا بیان په داسې حال کې خبرېږي چې څو ورځې مخکې وسوالو طالبانو د خپلو د سپرلي د عملیاتو د پیل خبر ورکړی. په نیپال کې د تیر خالي د ورځې زلزلې چې 2000 نه زیات کسان یې وژلي یوه ورځ پس نوو ټکانونو بیا نارامي خوره کړې. د دې زلزلې مرکز چې شدت یې د امریکا د جیولوجیکي سروې په اداره د ریختر په پیمانه 6.1 درجې ثبت شوی. د چین سرحد ته نږدې په سرخار کټمنډو کې تر ځمکې لاندې 10 کیلومتره ژور وو او د 500 کیلومترو په ساحه کې پرتې سیمې ځپلې دي. امنیتي چارواکي او د روغتونونو سرچینې وایي پرون په عراق کې بمي چاودنو لږ تر لږه 22 کسان ووژل او ګڼ شمېر نور یې ټپیان کړل.
اوردونکو مهم خبرونه مو اوریدل چې مجید بابر وړاندې کول. سورزو اسلام آباد ته چرته چې زموږ همکار احمد الله ځنی پاکستانی مطبوعات کتلي دي او دغې نه مهمې برخه وړاندې کړي.
مشرق ورسپانې خپل اداریه په کنټونمنت بورډ کې په شوي انتخاباتو لیکلې ده. ورسپانه لیکي چې د ملک په 43 کنټونمنت بورډ په 42 کې انتخابات ترسره شو چې پکې د مسلم لیگ نون 8 پاکستان تحریک انصاف 43 د ایم کیو ایم 19 پیپلز پارټۍ و جماعت اسلامي 6 عوامي نېشنل پارټۍ 2 او 55 آزاد امیدواران کامیاب شول. ورسپانه لیکي چې د ووټونو اچولو دوران د امن او امان ذمہواري د فوز په حواله کړې شوې وه چې له وجې څه قسمه بده پېښه رامخې ته نه شوه. خو سوال دا پیدا کیږي چې کنټونمنت بورډ انتخابات د راتلونکو عامو ټول ټاکنو د پورم نه کېدو لپاره مثال جوړې دی شي؟ نو جواب یې نه دی. او دا ځکه چې په عامو ټول ټاکنو کې په هر حلقه کې فوز تعینات کول ممکن نه دي. ورسپانه په اخیره کې لیکي چې کنټونمنت بورډ کې انتخابات په پورم نه توګه کېدل یقینا چې یو ښه ګام دی، خو ضرورت د دې خبرې دی چې الیکشن کمیشن دې د وسنه د راتلونکو عامو ټول ټاکنو لپاره انتظامات شروع کړي. آج ورسپانه هم په دې موضوع خپل اداري لیکلې ده. ورسپانه لیکي چې لسکال ورستو د 24 کنټونمنت بورډ په 199 واټس کې د بلدیاتی انتخاباتو مهمه مرحله سرته ورسېده. ورسپانه لیکي چې کنټونمنت بورډ انتخابات د سېنات ورستو یو ځل بیا د سیاسي ګوندونو لپاره یو ازمایش وو او د انتخاباتو په پورمنه او جمهوریت طریقې سره کېدل د مهمو سیاسي ګوندونو د سنجیده طرز عمل هنداره وه او همدا نظم او ضبط پر اتلونکي بلدیاتی انتخاباتو کې هم په نظر راتلل پکار دي. ورسپانه په اخیره کې لیکي چې د مشورولۍ انتخاب کول د هر وګړي حق دی او په دې عمل کې اصل قوت د ووټ دی او ووټ د پیسو په زور د اخستو روایت اوس ختمېدل پکار دي چې ایماندار او باصلاحیته مشورولي مخې ته راشي. اکسپرس ورسپانې خپل اداریا د خیبر ایجنسی وادي تیرا په مختلفو سیمو کې د ترهګرو په ضد په کاروایي لیکلې ده. ورسپانې لیکي چې پاکستان فوج په دې کاروایانو کې د غیر ملکیانو په شمول 9 ترهګر وژلي دي او یو شمېر یې جوبل کړي دي. ورسپانې لیکي چې په قبایلي سیمو کې اپریشنونو ترهګر کمزوري کړي دي او د اپریشنونو د کامیابۍ د دې نه اندازه کېدای شي چې د ترهګرو په کاروایانو کې تر ډېره حده کمې راغلې دي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
اوس راځو نړیوال مطبوعات ته. اوریدونکو، د هند هندو ورځپاڼې لیکلي دي د چین او پاکستان ترمنځ د لاسلیک شوې د ګیس پایپ لاین معاهده به نه یوازې د پاکستان بلکې د ایران لپاره هم ګټورې وګرځي. بل خوا جزیره لیکي افغان ولسمشر اشرف غنی د پاکستان په اړه په خپلو پالیسیو کې بدلون راوستی او کیدی شي هند په دغه بدلون نیوکې وکړي. د دغه دواړو لیکنو مهمې برخې فرخنده اسد وړاندې کړي.
د هندو ورځپاڼه لیکي ایران د هغه منصوبې مرسته کړې ده چې تر مخه یې د پاکستان او چین ترمنځ د ګیس پایپ لاین غځول کیږي. ایران هم په دغه منصوبه کې خپلو ګټو ته په کتو سره ویلي دغه منصوبه به د سیمې په پرمختګ کې مهم رول ولوبوي. د چین د ولسمشر شي جینګ پینګ پاکستان ته په سفر کې د نورو معاهدو سره سره په دې هم لاسلیک وشو چې د ګیس دغه پایپ لاین به د گوادر نه نوابشاه پورې جوړیږي او گوادر نه بعد د چین او پاکستان ترمنځ د اقتصادي لارې پرانسته کیږي. څېړونکو وایي دغه منصوبه به هند ته یو سخت وخت ورکړي. د ګیس دغه پایپ لاین چې د ایران نه پاکستان ته د تیرېدو وروسته به چین ته رسیږي د دغه دریو واړو هیوادونو ترمنځ اقتصادي اړیکې هم زیاتوي. هند په 2009 کال کې د امریکا د دباو له وجې د دغه منصوبې نه اووته، که څه هم په دغه وخت ایران د هند د اندېښنو د لرې کولو هڅه وکړه. د دغه منصوبې لاندې با پاکستان د گوادر نه تر ایرانی سرحد پورې 80 کیلومتر پایپ لاین جوړوي، چیرته چې با دغه د ایران د ګیس یو بل پایپ لاین سره تړل کیږي او دا شن به د پاکستان مختلفو برخو ته ځي. د ایران د تیلو وزیر په دې وروستیو کې بیجنګ ته لاړو، هلته یې دغه منصوبې مرسته وکړه او د چین مننه یې هم وکړه چې په تیرو کلونو کې د دغه هیواد سره په داسې وخت مرسته کړې چې د نړۍ له خوا پرې بندیزونه لګول شوي وو. ایران وایي پر دوی د بندیزونو د لرې کېدو وروسته بعد چین سره اقتصادي اړیکې نورې هم زیاتوي. بلخوا الجزیره ټلویزیون په خپل ویبپاڼه لیکي د افغانستان ولسمشر اشرف غنی د پاکستان په اړه په پالیسۍ کې بدلون کېدای شي د دغه هیواد د هند سره پر اړیکو اثر پرې باسي. الجزیره لیکي ولسمشر غنی به هندي چارواکو ته دا باور ورکوي چې د کابل او نوې ډلي تعلقات به له پخوا غوندې وي او دواړه هیوادونه به په یو شمېر برخو کې له یو بل سره مرسته کوي. په دې وروستیو کې افغان کیډټس پاکستان ته د روزنې لپاره لاړل. دا شان د پاکستان په خواست په افغان خاوره کې د وسوالو خلاف عملیات یو څو نږدې مثالونه دي او کېدای شي هند په دغه خبرو خوشاله نه وي، خو ولسمشر غنی به هند ته دا باور ورکوي چې د دوی ځای څوک نشي اخیستلی. په افغانستان کې په دې وروستیو کې یو ځل بیا د تشدد پیښې زیاتې شوي دي. په جلال آباد کې په بمی چاودنه کې 15 کسان ووژل شو، چې دغه په افغان حکومت دا دباو زیاتوي باید دوی د خپل هیواد د امنیت د ټینګ ساتلو اړخ ته تر ټولو زیات پام وکړي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
په نیپال کې د تیرې شنبه ورځې د زلزلې او د هغې د نویو ټکانونو د تلفاتو شمېره له 2500 اوړېدلې ده. د راپورونو له مخه د ژغورنې ډلې له کنډوالو لاندې د پاتې ژوندیو کسانو او مړیو د لټې په حال کې دي. د دې زلزلې ډېر تلفات د نیپال پلازمینې کټمنډو ته په نږدې پرتو سیمو کې پیښ شوي دي. نور تفصیل د احمد تکل په راپور کې.
د شنبه ورځې زلزله په تیرو 180 کلونو کې په نیپال کې تر ټولو سخته زلزله ده چې د ژغورنې د ډلو له فعالیت سره سمې د تلفاتو شمېر هم د زیاتېدو په حال کې دی. په دې ډله کې هغه 18 کسان هم شامل دي چې د نړۍ په تر ټولو جګ غره ماونت ایورست کې د زلزلې په نتیجه کې برف کوچ لاندې کړل او مړه شول. د پلازمینې کټمنډو په ګڼمیشتو سیمو کې خلکو پرون هم د زلزلې د نویو ټکانونو له ویرې له ودانیو لرې اوار ډاګونه لټول او راپورونه وایي چې په ټول نیپال کې پرون اول مورز لسګونه زره کسانو شپه له کوره بهر تېره کړه. د خونړۍ زلزلې د چین سرحد ته نږدې د کټمنډو په مرکزي برخه کې چې د لرغوني کټمنډو په نوم یادیږي د څو پیړیو یو زوړ معبد، څو برجونه او ګڼې ودانۍ ونړولې. د زلزلې مرکز چې شدت یې د امریکا د جیولوژیکي سروې په اداره کې د ریختر په مقیاس 0.8 ثبت شوی، د کټمنډو په شمال ختیځ کې تر ځمکې لاندې 10 کیلومتره ژور وو او د 50 کیلومترو په ساحه کې پرتې سیمې ځپلې دي. کو د زلزلې د نویو ټکانونو شدت د ریختر 6.5 درجې وو چې د هند پلازمینه نوی ډیلی هم ولړزوله. له شپېتو زیات کسانې ووژل او د ښار تر ځمکې لاندې اورګاډي سیستم یې له خنډ سره مخامخ کړ او همدارز له چین او بنګلادیش څخه هم د تلفاتو خبرونه را رسېدلې. د نیپال د خونړۍ زلزلې په اړه د ماليزیا په پلازمینه کوالالمپور کې د جنوب ختیځ آسیا د ټولنې آزیان د غړو هیوادونو د بهرنیو چارو د وزیرانو په غونډه کې هم بحث وشو. د ماليزیا د بهرنیو چارو وزیر انیفا امان د غونډې په څنډه کې یو خبري کانفرنس ته وویل:
The Asian foreign ministers express our solidarity.
د آسیان د بهرنیو چارو وزیران په دې سخت شیبه کې خواخوږي څرګندوي. موږ چمتو یو چې د نیپال، هند او بنگلاديش له حکومت او خلکو سره په نړیوالو مرستو کې برخه واخلو. امریکا، برتانیا، پاکستان او څو نورو هیوادونو د ژغورنې او لټې په عملیاتو کې ګډون کړی، خو د راپورونو له مخې د مرستې عملیات د دې هیواد په غرنیو لرې پرتو سیمو کې تر اوسه نه دي پیل شوي. ملګري ملتونه وایي چې د نیپال روغتونونه په مړیو ډک دي او د ناروغانو د ساتنې لپاره ځای او صحي عاجل امکانات نشته. په 1940 میلادي کال کې هم په نیپال کې یو خونړۍ زلزله شوې وه چې څه باندې 8,500 کسان یې ووژل.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصرې.
د سولې نوبل انعام د سوات ملال یوسف،
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې دندې،
د سیمې امنیتي ستونزې،
د پاکستان او هند ترمنځ د کنټرول په
کرښه، اقتصادي خبرونه،
سیاسی او کلتوری حل زلی.
خو کابل اوس بدل شوی، د خرابات کوسه هم وسره بدل شوی.
هر ورځ د سهار لنو د ماشام تر شپږو بجو لمشال رادیو.
ډوچ ویلې ریډیو په خپل ویبپاڼه یو راپور کې ویلي دي په داسې حال کې چې افغانستان کې اوس د وسلوالو طالبانو نه علاوه د داعش وسلوالې ډلې بخانه غواړم. اوریدونکو، ډوچ ویلې ریډیو په خپل ویبپاڼه یو راپور کې ویلي دي په داسې حال کې چې افغانستان کې اوس د وسلوالو طالبانو نه علاوه د داعش وسلوالې ډلې فعالیتونه هم مخې ته راغلي. د دې هیواد ځینې شتمن خلک امریکا او یورپ ته او زیاتره بېوسه خلک بیا پاکستان او ایران ته په هجرت کولو مجبور شوی دي. زموږ همکار منور شاه دغه راپور کتلی دی او د دینه تاسو ته مهمه برخه وړاندې کوي.
په افغانستان کې د تیرو 15 کلونو راهیسې روانې بدامنۍ که یوې خواته په لکونو خلک وجلي او جوبل کړي دي، نو بلې خواته یې په میلیونونو د دې هیواد نه وتلو ته مجبوره کړي هم دي. د المان غږ ریډیو په دې رپورت کې راغلی چې په افغانستان کې د شوروي یرغل نه پس افغانانو د خپل وطن نه د وتلو سلسله شروع کړې چې د تیرو 14 کلونو راهیسې په دغه هیواد کې د نړیوالو ځواکونو موجودګۍ هم د مهاجرت دغه لړۍ په ودرولو کې ناکامه شوې ده. د دې رپورت تر مخه خواوشا 8,00,000 افغان مهاجرین د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې ژوند کوي. دا راز د ملګرو ملتونو د کډوالو د څانګې د شمیرو تر مخه څه د پاسه 6,80,000 افغانان په خپل وطن کې دننه هم کډوال شوي دي، خو ځینې رپورټونه وایي چې دا شمیرې د حقیقي حساب نه ډېرې کمې دي. دا په داسې حال کې ده چې د ټول افغانستان آبادی خواوشا 3 کروڑ ده. د افغان مهاجرینو هغه خلک چې تعلیم یافته او شتمن وو او یا یې په یورپ او امریکا کې خپل خپلوان وو غربي نړۍ ته تللي دي، خو کوم خلک چې بې تعلیمه او غریبانان وو هغوی زیاتره په ایران او پاکستان کې سرپناه اخیسته ده. د رپورت کې راغلي په دې وروستیو کې د افغانستان نه په وتلو کې زیاتره هغه خلک شامل دي چې د نړیوالو ځواکونو او مرستندویو ادارو سره یې دندې ترسره کړې دي. د المان غږ ریډیو دا رپورت وایي چې د افغانستان په مهاجرینو کې هر ډول خلک شامل دي، یعنی اول یې د شوروي یرغل له وجې نورو هیوادونو ته کډه شوي وو، نو بیا وروسته د مجاهدینو له وجې هم ډیر خلک بې کوره شو. دا راز د بدامنۍ د ختمولو په نامه چې طالبانو واک ترلاسه کړو، نو د هغوی له ویرې هم زیاتره خلکو وطن پرېښودو. او بیا چې نړیوال ځواکونه د دې هیواد د امن او استحکام لپاره ورغلل، نو د وسلوالو طالبانو د بریدونو او بدامنۍ له وجې هم د خلکو د وطن نه د وتلو لړۍ جاری پاتې شوه. اوس چې په دې هیواد کې د ملي یووالي حکومت جوړ شوی او نړیوالو ځواکونو هم په دې هیواد کې خپل جنگي مشن ختم کړی، لا هم بدامنۍ ختمه شوې نه ده، بلکه اوس پکې د وسلوالو طالبانو نه علاوه د اسلامي دولت یا داعش په نوم نوې وسلوالې ډلې هم ترهګر بریدونه شروع کړې دي چې لوجې افغان ولس ډېر اندېښمن شوی دی.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
اوردونکو، تاسو د مشال ریډیو سهارنۍ خبرونه اورئ په ریډیو باندې او کوغواړی او انټرنیټ د سرین تاسو د انټرنیټ د لارې په مشال ریډیو .com باندې زموږ خبرونه اورئ. دې شی تاسو دام کولی شئ چې موږ ته زموږ د خبرونو په اړه باندې خپل تجویزونه مشورې راولېږي. موږ به هڅه کوو چې ستاسو د مشورو په رڼا کې خپل پروګرامونه له ترتیب ورکو او د خبرونې په دې برخه کې ستاسو دپاره د کرن خان په آواز دغه سندره وړاندې کړو.
پما سرف دے دہر ظلم ہاغ گران کوی پما سرف دے دہر ظلم ہاغ گران کوی کچھ سوا پٹی ٹوستر گو پیار مان کوی پما سرف دے دہر ظلم ہاغ گران کوی دے دہر ظلم ہاغ گران کوی
د مشال رادیو د دوشنبه یا ګل د ورځې 19 پروګرامونه
ستونزې او سرکار
په پاوکم یو لسو بجو
د مشال مرکا
په یو نیمه بجا
د تاریخ پانا
په پاوکم دریو بجو
د رڼا پلور
په پاوکم سلورو بجو
روختیا او درملنا
په اته منټه د پاسا سلورو بجو
په ننګرهار کې په لومړي ځل د وینې انټرنیټي بانک پرانستل شوی دی چې د افغانستان په ګوټ ګوټ کې به د وینې ضرورتمندو ته د وینې په پیدا کولو کې اسانتیاوې وړاندې کوي. نور حال له جلال آباد د مشال ریډیو خبریال باز محمد عابد په دغه راپور کې
د وینې د ورکړې دا انټرنیټي بانک په ننګرهار کې د ژوند خیریه ټولنې په نوښت د اتوار په ورځ د اطلاعات او فرهنګ ریاست د غونډو په تالار کې د یو پریزنټیشن په ورکولو سره پرانستل شو. دا چې له دغه انټرنیټي یا انلاین بانک نه به د وینې ضرورتمندان څنګه ګټه اخلي په دې اړه د ژوند خیریه ټولنې یو تن فعال غړي اکرام الله اکرام مشال راډیو سره په خبرو کې وویل
په هر ولایت کې چې د چا وینې ته اړتیا پیدا کیږي زموږ ویب سایټ ته www.juan.af ته مراجعه کوي. مثلا دوی او منفی وینې ته اړتیا لري دوی په سرچ کې او منفی ورکي ولایت ځان ته ټاکي. موږ چې په دې ویب سایټ کې څومره د او منفی ډونران لرو دا ورته راوړي هلته د دوی د کانټیکټ شمیره ده.
د ننګرهار د عامې روغتیا رئیس ډاکټر نجیب الله کامهوال چې د وینې د انلاین بانک پرانیستونکي غونډه کې یې ګډون کړی و مشال راډیو سره په خبرو کې وویل چې د دغه بانک په پرانیستو سره به د هیواد په کچه د وینې اړتیا تر ډیره حده پوره شي.
اکثر واقعیات کې داسې د وینې د کمښت سره مخ کیږو چې هغه ګروپونه کمیافته دي او همدارنګه د تلاسیمیا د ناروغانو لپاره د هغه مریضانو ته تازه وینه ورسیږي دا هم ډېر ګټور دي. نو دغه ډیټابیس د فعالیتونو ترست کې به د موږ ډېر شمېر داسې ناروغان چې هغه تازه وینې ته ضرورت لري انشاءالله هغه ستونزه به د دې ډیټابیس په فعالیتو سره حل شي.
د وینې د بانک د پرانستې دغې غونډې ته د تلاسیمیا یو شمېر هغه ناروغان هم راغلي وو چې د ژوند خیریه ټولنې په هڅو ورته وخت په وخت وینه برابره کړې شوې وه. د ننګرهار د هنرمندانو اتحادی مشر استاد کمین ګل چې درې سره بچیانې د وینې په سرطان یا تلسیمی اخته دي او هرو پنځلس ورځو کې ورته یاد ټولنه وینه برابروي مشال راډیو سره په خبرو کې وویل
د دغه ټولنه نه مننه کوو چې هر وخت مونږ ته قضا کړی د وینې مونږ ته خلک حاضر کړی دی او د ماشومانو ته وینه ورکړي.
د ننګرهار ولایت مطبوعاتي مسؤل احمد ضیا عبدالزی هم د وینې د رضاکارو په لیست کې نوم ولیکه او له مخې سره یې خپله وینه اتیا کړه. نوموړي ډاډ ورکړ چې ولایتي اداره به د ژوند خیریه ټولنې په هره برخه کې ملاتړي وي.
زما د وینې ګروپ مثبت ایو او ما خپل یو اندازه وینه دغه پروګرام ته اهدا کړله. زه باوري ما چې زما وینه به هغه خلکو ته رسیږي چې هغوی ورته اړتیا لري او د هغوی ژوند پرې ژغورل کېدلی شي.
د ژوند خیریه ټولنې مسؤلین وایي چې دوی د تیرو دریو میاشتو په دوران کې چې د وینې د ورکړې کمپین د فیسبوک په پاڼه پیل کړی و تر اوسه یې 15,000 سی سی وینه له خپلو رضاکارو څخه د وینې ضرورتمندانو ته راټوله کړې او له دې نه علاوه یې د بېوزلو لاسنیوی هم کړی او په راتلونکي کې به خپل فعالیتونه د خیر نورو کارونو ته هم وغځوي. باز محمد عابد، مشال راډیو، جلال آباد.
د تاریخ پانا
دارا د سختون خوا صوبې زور نومو بالا انسان چې دی دا لکه یو غونډی ورته وایه یا یو وړوکی شان غر و یا یو غټ فایل و د هغې په سر باندې چې کوم دی نو دا کلا جوړه کړه مغلو.
د پښتونخوا د لرغونو ځایونو راډیویي ننداره
خاص کر دا چندر گپتا موریا په زمانه کې چې شاهباز غړې او دا چار صدا دا سلطنت وو په خاور خو زبردست ځای او هغه تبلې دوی د ګلونو خان
یخنیانو کې و دا د وینټر کیپټل چې و نه په خاور او سمر کیپټل کابل.
د هر ګل پورس په پا پاوکم درې او د هر زیارت پورس په پا پاوکم یو لس بجه.
په خیبر قبایلی سیمې د جمرود پرسلب د کلتوري سانګې او د جمرود ادبي ټولنې لخوا د امن په موضوع یو مشاعره ترسره شوه چې د سیمې یو شمېر شاعرانو او ادیبانو پکې برخه واخیسته. لیکوالانو پکې د امن په اهمیت خپل کلامونه وړاندې کړل. راځئ چې دغې مشاعرې حال د سیمې نه د مشال لیډو خبریال فرهاد شینواري په دې رالیږل شوي راپور کې وو.
اوس د جمرود د سیمې یو بل زلمی شاعر ریاض افریدی صاحب ته خواست کوم چې هغوی هم د امن په حواله کسې لیکلي وي چې مونږ ته یې واوري.
نور خلق په مینه محبت باندې مړیږي نه ستاسو جنگونه دي زیاتیږي او کمیږي نه صدر باندې شوي پښتنو صدر باندې شوي پښتنو ستاسو په کابل کې مدو مدو جنگونه دي ستاسو په کنړ کې تل جڑا دا او ویرونه دي ستاسو په خبر کې دندوکار دی او بمونه دي ستاسو د سواد په لمبو سوي نخترونه دي ستاسو زړونه کاڼي دي په ځان باندې خوږیږي نه ستاسو دا جنگونه دي زیاتیږي او کمیږي نه صدر باندې شوي پښتنو صدر باندې شوي پښتنو.
زه نفیس افریدی صاحب ته بلنه ورکوم چې هغوی هم د امن په حواله کلام لیکلی چې مونږ ته واوري. نفیس افریدی:
نور د هر قسم جنگونو مې نفرت دی یو د سترګو جنگ کوم دا مې عادت دی. نوم د کرکې د فساد دی جنگ دی ورک شي او نوم د امن دی په کار خو محبت دی. مینه مینه نشتا د لالچ کیسه تر څنګ راوړي او دلته چې د امن په نوم راشي هغه جنگ راوړي او ناوې د وطن مو د بارودو بوی خستې دی ناوې د وطن مو د بارودو بوی خستې دی او هغه ظلمی کوم دی چې غاړې ته لونګ راوړي
د امن مشاعره صدر پروفیسر ډاکټر محمد اسلم تاثیر صاحب ته خواست کوم چې د امن په موضوع په دغه موقع باندې خپلو خیالاتو څرګندونه وکړي
امن کی جہان خرے خیر کے ہر انسان خرے جنگ دا بد حالے سبب پورا کی نم نخام خرے امن دا دنیا دا خوشحالی لری سامان امن 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 غوارم امن پا جہان امن دا تعلیم رنا امن خوشحالی خاندہ امن دا بہار زیرے امن دا جوندن بقا نتل دیویس پر لے دا امن را مشا خزان امن 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 غوارم امن پا جہان
ز انجینئر جہانگیر جنون سے تخواست کم چا ہوئی مونگ دامن پاوالا باندھ پخپل کلام باندھ ون منسی
سارا د علم ہر سڑے جاہل دے پتہ نہ لگی او یو پختون د بل پختون قاتل دے پتہ نہ لگی دے زمون پ منس کی چے قاتل زمون د وینو دے او سوک دے دو کم زے دے او کم خیل دے پتہ نہ لگی
میڈیا او جوانان
خاطر کا پیخور کیا پر کوئٹہ کی پاسل کی ٹی وی دیزک دیو کو چکلا فاٹا تل لاش نکل دا کی من پول خلق ریڈیو اور
تو بالخال ہم بالکل ہری دار شنا خدا من خان دے ودا تر القادری دے نو صاحب تے خبرے بو سرا خط دی
د مشال ریڈیو انی زخبرون میڈیا او زوانان پا پاکستان کی درسنی رول او پر زوانان وی اغیز تکت نہ کوي
میڈیا بالکل نہ تو غیر جانب دارا چکیم خالق دا حکومت سپورٹ ور کے آدھا حکومت تعریف بن گئی وہ چکیم دا بیا مطلب دے بل طرف فنڈنگ دا رودریمی ا بیا بالکل دا درناد دا انقلاب دا دا صدی دا صدی دا خبر کرے
سخت دریزی چھ دا کنا کہ پ معاشرہ کی دنا موجود وی او کد سٹیٹ پ ادارو کی دنا نہیں غول میڈیا دا خزائر دا کار خست دی
دا خبرونه تاسو هر چهارشنبه د مازیګر پر پاوکم 4 بجې او هر شنبه د ماپښین پر پاوکم 2 بجې لما احمد شاه اعظمي سره اوریدلای شئ
سزا واڑی بیا بیا واڑی
بچی دپارا پجون سزا غواړي ما ورته ډیر ویل خو میاد نه پوهېږي هلته سپرلي نشته دی هلته ځواني زړېږي هلته سپرلي نشته دی هلته ځواني زړېږي لالیا در تیا دی گم کنا